اقتصادي راډیو د سهارنی یو ساته خبرونه تشرغلست. د نیویل مریض کال نوی سهار او نوی کال مو نیک مرغه. پای له خبرونو کوو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادې په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید-19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یوه ملي سوداګر شمس الله اتاله خوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د شغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري معاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی. زلینسکی پرون له CNN سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې داخل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجنس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. د پورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اجنس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. نن د نوي 1400 هجري لمریز کال د وریا حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
خلک وایي چې د طالبانو له خبرداریو سره سره به نوروز ولمانځي.
تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحات ورسو او د نوروز نه ښه تعطیل وکړو.
سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. دا هم اوري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې دا روانه جمعه به عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي. د ورکو عزیزانو پروګرام هم په همدې خپرونې کې اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزود د خبرونه دراپورونو برخه ته. نن د نیوی 1400 هجری لمریز کال دوریا حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز پر رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ویل،
As a new spring arrives,
په داسې حال کې چې په سر لای په لیګه زه هیله من يم چې دا کال د لوی او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پایل د ټول لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. ټوماس ویست هم په یو ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویترز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد اماد رویترز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه نه نیسو. د نوي کال په پیلېدو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوي پیل او د نوروز په توګه په جشنونو او ځانګړو میلو سره لمانځي. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه اوریدلی سي. د نورو کلونو په توپیر ساش کال د کندز ابدان دشتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغې سمسوري دشتې ته بیایي چې خلک په میله ورځي.
پسرلی پر رسیدو سره د کندز ابدان دښتې ته د خلکو تګ او راتګ زخته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میله لپاره راغلی او څنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میله کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د مل ختیز زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي:
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښته ابدان ته راغلي یو. دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاتو بالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ول چا امنیت ته امنیت بهیر ډیر شوی ده.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 10 محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 مزل به م چې کوو د طرفه د جنګ خطر و. اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه یې که ورځ یې الحمدلله هم امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د ابدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي.
ازادي رادیو ته ورجست د اسلامي همکاريو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنوي چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغه دوه ورځنی غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنوي چارو وزیر د غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 24مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي، د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو طرفه قلاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې په درشل کې په یوه مقاله کې ویلي چې د اسلامي نړۍ هیوادونه باید په ګډه په افغانستان کې د بشري ناورین او د دې هیواد د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر تعامل ټینګار کړی، هغه حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه مو چې آیا د طالبانو حکومت به هم کوم پلاوی دې غونډې ته واستوي که نه، د طالب ویندویانو څخه د ځواب اخیستو هڅه وکړه خو څوک خبرو ته حاضر نه شول.
طالبانو په پنجشیر کې د دې ولایت د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی له دندې لرې کړې. هغه څه چې د څارونکو په وینا په دې ولایت کې د طالبانو په لیکو کې اختلافات شي. دا هم جزئیات
د پنشیر د امنیت له امیریته د عبدالحمید خراسانی ګوښه کول او هلته د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي والی او امنیه قمندان څخه د هغه شکایت په سیمه ییزه کچه د طالبانو په رهبرۍ کې د پراخ اختلاف خود نه کوي. وروستیو کې دواړه لوري د یو بل پر ضد تنده ژبه کاروي. عبدالحمید خراسانی د طالب چارواکو لخوا له دندې د ده د ګوښه کېدو په غبرګون کې د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي قدرت الله او یو شمیر نور سیمه ییز چارواکي په فساد، ظلم او غلا تورن کړي.
مولوی قدرت الله چیرته جګړه کړي؟ امنیه قمندان چیرته جنگیدل؟ څلور غلا او باشان راغلی او په خلکو ظلم کوي.
عبدالحمید خراسانی اوس د خپل برخلیک په اړه د طالبانو د مشر مولا حبت الله پریکړې ته پته مده وایي. په پنشیر کې د طالب چارواکو امر او پریکړې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت پورې تړلي باختر اژانس خبر ورکړی چې د پنشیر ولایت د چارواکو په وړاندیز او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په منظورۍ عتیق الله صدیقي د عبدالحمید خراسانی پر ځای د دې ولایت د امنیت نوی امیر ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د پنشیر د والی ویان ابو بکر صدیق رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې پر عبدالحمید خراسانی د غلا او لوټ تالان تور پورې کړی دی.
د پنشیر د والی له ادرسه غواړم ووایم چې عبدالحمید خراسانی درې میاشتې وړاندې د امنیت لامیره ته ګوښه شوی. عبدالحمید خراسانی یو لجوج غل او لوټونکی وو او اسلامي امارت سره په یو ځای کېدو یې غوښتل خپلې هغه بدی چې کړي دي پټې کړي.
د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویندویانو سره مو دا موضوع شریکه کړه خو خبرو ته حاضر نشول. موده وړاندې په یو ویډیو کې د پنشیر د امنیت مخکینی امیر عبدالحمید خراسانی د طالبانو مشر مولا حبت الله ته په دې ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والی او امنیه قومندان څخه شکایت کړی و چې د پنشیر ولس د والی او امنیه قومندان د ظلم او ستم له لاسه سخت ستونزو کړی او باید دا دواړه له دندو ګوښه شي. خراسانی خبرداری ورکړی و که طالبان د پنشیر د والی او امنیه قومندان ظلم ته پام ونه کړي د پنشیر د خلکو او د ده په خبره د حکومت ترمنځ به واټن زیات شي. عبدالحمید خراسانی د طالبانو له واکمنۍ نږدې کال وړاندې د هغوی له سرسختو مخالفانو وو او په ویډیوي کلیپونو کې به یې طالبانو ته د ترهګرو خطاب کوو. خو وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام له چارواکو سره د مخالفت په پایله کې د ډلې سره یو ځای شو.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
او سم یو بهرنی مسئله، پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. زلنسکی پرون یکشنبې له سی ان انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. زلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي، سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی دی، اوکراین د نفوس نږدې 1/3 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فلیپ ګراندی په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
په راپور کې مور دل په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نه شپږشتمه ورځ ده. د اوکراین ولسمشر یور بیا خپل روسی سیال باندې ژغ کړی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دی ورسره خبرې وکړي. د پاکستان په اړه راپور وروسته د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دې برخه کې راټول شوی مسائل نوی کال او نوروز ته ځانګړي شوی دي. نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوی کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پرېکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بې وزلۍ له امله یې د نوي کال د نمانځلو لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1401 مریض کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوی جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دوکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل
نوروز ده، هفت میوه اخیستې وو، اوس تصمیم لرو که مایی جلبیان واخلو. سبا بخیر تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه ښه تعطیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری یې بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوی کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمینه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسون ټاکل کېده. هغه څه چې ساکالی څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز لر رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
راتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. د نوروز یا نوی کال اړوند یو راپور کې اوري چې یو شمیر هنرمندان چې د جمهوریت نظام پر مهال د نوروز نمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې، وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډیره سخته ده.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوی کال لپاره لیټول غوډان دي په ټوله لیوالتیا او خخی ویلې و. خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره به پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوری کی بچي له افغانستان کډ شي. سیف الرحمن سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمه ایزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم په هنزي فارغ دی او 14 کاله کیږي چې هنر ته مخه کړي. سیف الرحمن تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندري ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلې کې احساس نه لرم، ستړی او ناهیلی يم. په دې هله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوې کال ولمنځو. دوی نوروز ډیر ښه منځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې منځه، خو بدبختانه اوس مو وطن نام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوې.
تازوان هنرمند چې نسبتا په یو سنتي کورنۍ کې زیږیدلی، لسلو زیاتې سندرې ویلي. د نورو هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سیف الرحمن که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشت له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې او له همدې عمل هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شي چې پکې طالب وسلوال دی او هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یو بله ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسلوال یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې چولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی یې نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اوریدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونو لامل شول شي یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فاروق د چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان پر رواني توګه اغیزمن کړي خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی فاروق هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې وو په نوروز کې د موسیقي او نورو نمانځنو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوختو چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نکیدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکه د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره ووسو، مرسته ورسره وکړو او خوښي وساتو.
خوش بسازیم شان.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپل رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد د کپ په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د قانون له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو او د نورو خلکو په موارد باندې علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري هغه شیانو سره ټول خلک محتاط اوسي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسيږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لري شوی، بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډیر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زیدلې وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهیږم څه ډول درته وای. هیڅ څه بیانولای نشم. داسې حالت چې هیڅ مې په ژبه ناراضي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغونی تاریخ دوه بازوګان یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره وګدري خاوتړاو لري.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم. دا د طالبانو حکومت باید چې دا مایوبینو د مالیلونو رپی ورکی، ځکه چې روژه راغله. روژه کې به د ورځې روژه سو، د شپې به هم روژه سو.
حکیم د هلمند ولایت د سرپتماس کې ما ز ورجانه دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورجانه دغه دلته ګسره کابل ډاکټر نسته. دغه د مساکلا بازار ته کزما ځخ کم ډاکټران په کابل او په لغکندار او په لشکرګا کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي. دغه ورجانه موږ مریض د لشکرګا تر رسو یا کندار تر رسو د یعنی د ژوند ول ویږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 8.
لا اسد الله لودین مننه. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې د مهمو خبرونو غوړچان یو ور بیا. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادي په حال کې ده. د ریاست پرون یک شنبه په ویلامه کې په افغانستان کې د داعش د نظامی حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حج